درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کئ کدر من او کلی استکان کو زبرشنا هم خاری او زلبی هم تاسو ټول ته شرف واس مې ما دی ول سم ټول کی جغرافیا مزمن سفر لسم لوسته هله د چې تاسو ټول کدر من او کلی استکان کې برت رو او شو صحت مند او سړي او د صحت جمع بم پتن می روز کن کو مخله دین چې تاسو د نن ورځې نه ولست بل کن تاسو ټول درنه زکون کی باید تلسته پیل په شبو کې له خپل جنا سره خپل ټول درسي مواد لکه د یو لسم ټول کی جغرافیا مزمن کتاب کلمونه لزانون سره ولري تر څو وکولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له زنانو سره موکړي. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو ته ستاسو د نن ورځې کې د لوست درسي اهداف در پیژنم. نن ورځ موږ ستاسو په سپارلسم لوست کې درسي اهداف عبارت دي له لومړی په نړۍ کې نفت، دویم طبیعي ګاز. دا هغه دوه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې په بشپړ ډول سره معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د پراته او جواب دقت په هیله یمه. هیله ده چې د لوست پای پورې سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ ستاسو د نن ورځې په نوي لوست کې لومړنۍ موضوع په نړۍ کې نفت پیژندل دي. موږ تاسو به لومړی د نفت اصطلاح سره آشنا سو او وروسته د هغه څخه به په نړۍ کې نفت وپیژنو. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو که په لنډ ډول سره ووایو، نفت په خپله د نباتي منشأ لري، کوم چې د ونو، بوټو او ژوو څخه پاتې شینې دي چې د جیولوژي په بېلابېلو دورو کې د وخت په تېرېدو سره تر رسوبي طبقو لاندې راټولې شوي دي او وروسته د دوی د تودوخې د فشار په واردلو سره یا هم فشار او د تودوخې د عمل څخه د نفت د جوړېدو سبب یا هم لامل ګرځېدلي. یعنی هغه پاتوشینې د نباتاتو، هغه پاتوشینې کوم چې تر ځمکې لاندې سوي دي او وروسته د اکسیجن د کمېدو څخه او همچنان د ځمکې زیات فشار راوړلو له عمل څخه نفت جوړ سوي دي. نو موږ ویلی شو چې په کل کې، یعنی په کلي مفهوم کې، د هایدروکاربون د جامد مایع او ګاز یو مخلوط دی. نفت په خپل چې زیاته برخه یې په مایع بڼه سره وي او په بېلابېلو درجو سره د هایدروجن او کاربون لرونکي دي. یعنی ناخالص توکي لکه سرفار او نایتروجن هم پکې کې موجود دي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی سو قدرمنو زده کوونکو چې په اوسنۍ نړۍ کې نفت ځانګړی اقتصادي اهمیت لري چې په زیاته کچه سره په نړۍ کې اوس د استفادې وړ دي او زیات شمېر کسان د نفتو څخه استفاده کوي. ویلی سو چې د موټرونو، اورګاډو، ټانګونو او الوتونکو ګرځېدل په نفتو پورې تړلي دي، نو ځکه د نړۍ د پاملرنې وړ برخه چې ده په خپله نفت او تولید انرژي یې هر کال مخ په زیاتېدو سره ده. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، دغه نفت چې دي په خپله د نولسمې پېړۍ په نیمایي کې د نفتو د صنعت ډېره پراختیا وموندله چې هغو ته د تقاضا زیاتوالي له امله څخه زیات شمېر هېوادونو نفتو لاسرسی پیدا کوه او غوښتل یې تر څو له نفتو څخه استفاده وکړي، چې له امله څخه یې په اروپا کې د رڼا یو منحبه منبع یا هم سرچینه وه. خو د 1900 او 1910 میلادي کلونو څخه وروسته په نړۍ کې د موټر جوړولو صنعت ډېر پرمخ باندې ولاړل او نفت د کبانو د ښکار کولو، د بیړۍ او اورګاډو په کار کې شامل شو او د هغو اهمیت نور هم زیات شو. همدارنګه د متحده ایالاتو د نفت لږ تولید کوونکي هېوادونو له جملو څخه شمېر کېږي چې په عین وخت کې مصرف کوونکي هېواد هم دي. یعنې زیات شمېر دغه نفت ګازونه مصرفوي. د دې ترڅنګ قدرمنو زده کوونکو، په 1990 میلادي کال کې په عراق کې کوچني ګاونډي هېواد کویت باندې کله چې یرغل وسو، نو هڅه یې کوله وکړله، دغه عراق هڅه وکړله چې تر څو دغه د کویت پر هېواد باندې کومې نفتي حوزې چې لري هغه تر خپلې ولکې لاندې راوړي او د جګړې په ترڅ کې د نفتو ډېرو ځانګړو څانګو په هغه وخت کې اور واخیستله او دغو نفتو سمندرونو ته ولاړله او د ژوند چاپېریال ته یې ډېر غټ زیان ور واړوه. نو موږ ویلی سو چې جیولوجیکي څېړنو ښودلې ده چې په هغو ځایونو کې چې نفت وي، هلته د زرګونو مترویو په ژوروالي کې ساګانې ایستل کېږي او وروسته د هغه موږ تاسو نفت ترلاسه کولی سو. لومړنۍ ساعه چې په 1995 میلادي کال کې د امریکا په پلنسونیا کې وکیندل شول، ژوروالی یې 100 متره و چې هره ورځ له هغه څخه 4 مقابه متره نفت ایستل کېده او وروسته په قرار قرار ډول سره پلنسونیا د نفتو د نوي صنعت مهم مرکز وګڼل شو او د هغه څخه ساګانې چې نن ورځ کیندل کیږي ډېرې ژورې دي او د ښه بېلګې چې موږ او تاسو یادونه کولی شو د امریکا په وینګومینګ د سیمه کې د ساګانو ژوروالی 6000 مترو پورې رسیږي چې د هغه څخه موږ او تاسو نیب ترلاسه کوو او د دغو ساګانو څخه نیب ترایستل کیږي چې تور رنګ لري او قرونه یې په زیاته کچه سره دغه ترلاسه کیږي او همچنان دغه لومړنۍ تصفیه کیږي یا هم چنه کیږي وروسته د هغه تصفیه کولو څخه وروسته دغه نیب چې دي په خپل بنفش رنګ غوره کوي یعنی په لومړي سر کې د دوی رنګ چې وي تور وروسته بنفش رنګ غوره کوي او په اسانۍ سره سوزي او د استفادې وړ ګرځي نو درنو زده کوونکو تر دې دم پورې موږ تاسو نیب په پیژندل او همچنان د نیب د قار مو پیژندئ چې په ورځني ژوند کې څرنګه کار ترې اخلو او همدارنګه دا څرنګه رنګ لري او کوم ډول رنګ خپل ځان ته غوره کوي اوس هم قدرمنو زده کوونکو د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو طبیعي ګاز وپیژنو چې طبیعي ګاز څه ته ویل کیږي او کوم ډول منبعو له جملو څخه شمېرل کیږي او څرنګه موږ تاسو ترې استفاده کوو خو زده کوونکو طبیعي ګاز موږ ویلی شو هغه ګازونه چې په طبیعي بڼه سره تر ځمکې لاندې په ژورو برخو کې ترلاسه کیږي د طبیعي ګاز په نامه سره یادیږي یعنی اکثره له نفتو سره ګډ دي ګازونه خو ځینې وخت په جلا جلا ډولونو سره هم موږ تاسو پیدا کولی شو یا هم موږ تاسو یې موندلی شو دغه توکي چې دي درنو زده کوونکو د ډیرو لوړو ژوو له فلسفونو څخه چې میلیونونه کاله مخکې دغه توکي د فلسفونو په توګه سره تر ځمکې لاندې په میلیونونو کالو تر رسوبي طبقو لاندې راغلي وي او زیات فشار او تودوخه ورباندې وارد سوي وي او له هغه عمله څخه چې هوا نور ته رسیږي یعنی اکسیجن نور ته رسیږي نو په اوږده موده کې یې بڼې ته تغییر یا هم هغه کوم شکل چې درلودې هغه شکل ته یې تغییر ورکړی دي دغه د بڼې د شکل د تغییر سره مخامخ شوي دي او په ګاز باندې تبدیل شوي دي نو موږ تاسو ویلی شو چې طبیعي ګازونه چې دي په خپله دغه طبیعي ګازونه د چنې یا هم د تصفیه کولو څخه وروسته د سون او د تودوخې د تولید لپاره کارول کیږي کوم چې موږ تاسو د ګازونو څخه د خپل ورځني ژوند کې په مختلفو توګه سره کارونه ځنې ګټه ځنې اخلو یعنی په مختلفو ډول کې ترې استفاده کوو د کورونو په تودولو کې ترې استفاده کوو د پخلي په پخولو کې ترې استفاده کوو زیات شمېر فعالیتونه ورځني فعالیتونه چې موږ تاسو یې د ګازونو په واسطه سره سرته رسوم همدارنګه په هم ډول سره موږ تاسو ویل سو چې په پروتوشیمی کارخانو کې یو شمېر نور ډول ډول مواد باندې اړول کیږي چې طبیعي ګاز منبع اکثره د نفتي زیرمو څخه پورته طبقه کې موجود وي د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال چې ورکولی شو د نفتو ساګانو کیندل کیږي او وروسته د هغه څخه موږ تاسو ګاز لاسته راوړو یعنې د نفتو څخه مخکې ګاز او بیا ورپسې نفت موږ تاسو ترلاسه کوو یعنې کله چې موږ تاسو نفت ترلاسه کوو د نفتو څخه مخکې موږ تاسو ګاز ترلاسه کوو بیا وروسته نفت په ځمکه په لندنی طبقو کې موجود وي او هغه موږ تاسو ترلاسه کولای شو د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلې سو درنو ځکونکو په هغو ځایونو کې چې هلته طبیعي ګازونه زیرمه وي یعنی د طبیعي ګازونو سرچینې موجود وي هلته طبیعي ګاز د استحال له مرکزونو څخه د استهلاك او لګښت ځایونه ته په ځانګړي نلونو یا هم لینکونو کې لېږدول کیږي دغه یو ډول پایپونه چې د هغو په واسطه سره لېږدول کیږي یعنی طبیعي ګاز د انرژي د تولید یو له مهمو او شو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې له هغو څخه یو مهمه او زمینی صنعتي او اقتصادي ماده په توګه سرکار اخیستل کیږي کوم چې زموږ افسا سورزنی سپالیتونه په پرمختګ کې مهم رول لوبولی دي نو له همدې کبله څنګه موږ تاسو ویلی شو چې په ټول نړۍ کې له هغه څخه استفاده ورس په ورس په چټکۍ سره مخبر زیات دور روانه ده او زیات شمېر کسان په خپل ورځني ژوند کې له طبیعي ګاز څخه استفاده کوي نن ورځ طبیعي ګاز درنو ځکونکو یو حیاتي ماده ده یعنی د ژوند یو له حیاتي مادو له جملو څخه شمېرل کیږي چې نه یوازې دا چې انرژي د تولید لپاره بلکې د تودوخې رڼا او پخلي لپاره هم ورڅخه په پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کیږي او ګڼ شمېر کیمیاوي مرکبونو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي د ګازونو د تولید مهم مرکزونه د نړۍ په مهمو سیمو کې پیدا کیږي مرکز ویل شو چې د ګازونو مهم طبي مرکزونه چې دي هغه په خپل د آسیا، روسیې، قطر، سعودي عربستان، عربي متحده اماراتو، ایران، افغانستان، ازبکستان او ترکمنستان کې پیدا کیږي. چې زموږ ګران هیواد افغانستان هم یو له دغو مهمو تولید کوونکو مرکزونو له جملو څخه شمېرل کیږي. د دې تر څنګ که درمونه زده کړو چې روسیه هغه لومړنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي کوم چې د طبیعي ګازونو په تولید کې مهمه ونډه اخیسته ده، او دغه هیواد د طبیعي ګازونو لوی سیرمې د والقا د سیند شاوخوا د ساراتوب او مسکوف کې دي چې روسیه د ټولې نړۍ په سلو کې 3 طبیعي ګازونه لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کړو د امریکا په لویه وچه کې د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا طبیعي ګازونه مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د امریکا متحده ایالاتونه په نړۍ کې د نفتو لویو تولید کوونکي او مصرف کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي. همچنان درنو زده کړو په کاناډا کې د طبیعي ګازونو نل یا هم لینک د البرتا یعنی د کاناډا د لویدیځ او شاوخوا برخو څخه چې هغه سیمو ته غځول شوی دي یا هم رسېدل شوی دي چې هلته قارو څخه اخیستل کیږي او په پریمانه توګه سره فعالیتونه سرته رسوي. د دې تر څنګ قدرمنه ګلالۍ زده کوونکو د امریکا متحده ایالاتو او کاناډا څخه وروسته د وینزولیا د طبیعي ګازونو لوی تولید کوونکي هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي، خو له دې عمل څخه بیا هم چې تولیدي مرکزونه یې د سوداګرۍ له بازارونو څخه لیرې دي او د هغو ډیره لږ اندازه بهر ته صادرېږي، یعنی کم اندازه چې دي بهر بهرنیو هیوادونو ته صادرېږي، او پاتې نورو څخه د هیواد په دننه کې د نفتو زیرمو د فشار د تولید لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او د استفادې وړ دی. همچنان درنو زده کوونکو په اروپا کې د ایټالیا د ګازونو تولید د پرمختګ په حال کې دی چې اوس هم زیات شمېر کسان ورڅخه استفاده کوي او ورو ورو پرمختګ کوي چې د ایټالیا لږ اندازه تولیدي ګاز د نل لینکونو یا هم پایپونو په واسطه سره لیرې فرانسې ته د کلوز یا هم د برود شرنو ته لېږدول کیږي او د هغوی ترې استفاده کوي. همدارنګه په فرانسه کې طبیعي ګاز د دغه هیواد د جنوب لویدیځ یا هم لاق په سیمه کې تولیدیږي او دغه سیمې ګاز دومره زیات ګوګړ یا هم سرفار د لوړ تودوخې لري چې د پولاد نل یا هم لینک کې د لېږدولو ځواک نه لري. د دې تر څنګ که درمونه زده کوونکو موږ تاسو ویلی سو د سمندر له لارې څخه ګاز په هغو بیړیو کې چې د همدې لپاره جوړ شوی دی له منځني ختیځې څخه اروپا ته لېږدول کیږي، خو غوره لارې چې د هغه نل لینک دی چې په لوی قطر ولري او د منځني ختیځ اضافي ګاز بیا د ترکیه، یونان او یوګوسلاویا، اتریش او آلمان له لارې لویدیځ اروپا ته لېږدول شوی دی چې د دې تر څنګ له دغو هیوادونو څخه په تېرېدو په وخت کې د هغه پر مهال باندې د هغوی اړتیا هم بشپړه شي، او البته تر اوسه پورې اروپایي هیوادونه د دې اندازې ګازونو د چمتو کولو وسایل نه لري چې له دې پرته د نورو ټولو هیوادونو موافقه یې هم نه ده ترلاسه شوې چې دغه نل هم لینکو څخه تیریږي. موږ ویلی شو چې دغه په اخرنی کلونو کې یو شمېر اسیایي او نور عرب شوي هیوادونه لکه ترکمنستان، لویدیځ اروپا هیوادونو ترمنځ یو شمېر تړونونه شوي دي چې طبیعي ګاز په لینکونو په نل هم لینکونو کې هم ورته صادرېږي، او یو له مهمو سرچینو له جملو څخه شمېرل کیږي چې زموږ ستاسو په ورځني ژوند کې مهم ارزښت لري، نه یوازې دا چې زموږ ستاسو د کورونو په تدبیر کې، د پخلي په پخولو کې، کیمیاوي تعاملاتو په سرته رسول کې، بلکې د دې تر څنګ زموږ ستاسو د هیوادونو د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو نن ورځ موږ تاسو په لوست کې په نړۍ کې د نفت په پیژندل او هم چنان د ګازونو یا هم طبیعي ګازونو په هکله مو معلومات لاسته راوړل. هیله ده چې تاسو پوسیو اوسیږي وسند لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخې کې ستاسو کورنۍ دن. کورنۍ دن کې درې سوالونه دي. لومړی سوال نفت څه شی دی؟ دویم سوال نفت د څه شي څخه منځته راځي؟ درېیم سوال طبیعي ګاز څه شی دی؟ نو نه قدرمنو زده کوونکو ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي. ښه وخت لپاره مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات می قبول کی کدر من اوغلا لیسه کون کو زبرشنا غفار یو زلمه هم تاسو ټول ته شرف واس مه مدد ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پر لسم لوستم هله د تاسو ټول کدر من اوغلا لیسه کون کی برتر او چور صحت مند او سیری او صحت هم په تن می نو نو سکون کو د چیز مرستا سو د ول سم ټول کی جغرافیه مزمن پر لسم لوست نو هله د تاسو ټول به د تیری ورز لستنه په پراو د هیت او سر زکری او سیری او نن ورز لوست پر مرکی او چمتو والی ولري کدر من زکون کو د تر په سیری او به هم یادونه کوم مخې له دې چې تاسو ته نن ورځ لوست پیل کړم. تاسو ټول قدر منځ کوم چې باید له خپل ځانو سره خپل کتاب کتابچه او قلمونه ولري تر څو وکولی شئ د نن ورځ د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له ځانو سره نوٹ کړئ. قدر منو ګل علي زکون کو نن ورځ پس پر لسم لوست کې موږ تاسو باید د بیل بیل ژبو په حق له معلومات لاسته راوړو نو هیله ده چې تاسو ټول قدر منځ کوم چې د لوست په پیپر سره ملتیا وکړئ او ورسره زده کړئ. قدر منو زکون کو د لوست په پیپر ژبو کې به لومړی موږ تاسو انګلیسي ژبه وپیژنو او د هغې په حق له معلومات ترلاسه کړو او هم چې نن په دې به وپوهیږو چې انګلیسي ژبه په کومو هېوادونو کې په زیاته کچه سره مرواجه ده. نو درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو انګلیسي ژبه یو له نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. یا هم په انګلیش لنګویج کې موږ تاسو ته ورته انټرنیشنل لنګویج ورته ویلی شو چې دغه ژبه په خپله د انګولا ساکسون د استمراري دورې څخه د فرانسې د نورماندي خلکو تر پته پورې یعنې له 1500 څخه تر 1600 میلادي کلونو پورې په انګلینډ کې له ډیرو پخوانیو مروجو ژبو له جملو څخه شمېرل کېده چې دغه ژبه په خپله انګلیسي ژبه وه. همدارنګه درنو زده کوونکو دغه ژبه چې ده په خپله د انګلیسي ژبې او فرانسوي ژبې له ترکیب څخه یو بله ژبه چې ده هغه په خپله د سوچه انګلیسي ژبې په نوم سره منځته راغله ده چې له همدې عمله څخه ژبه له توتایي پخواني انګلیس یا هم لاتیني او فرانسوي ژبو څخه مرقبه یا هم جوړه شوې ده. یعنې موږ ویلی شو چې دغه ژبه په خپله د سوچه توتایي ژبو چې ډېره مشکله او له څو لهجو څخه مرقبه وه نو د نورماندي په واسطه سره د انګلینډ له پټن څخه وروسته فرانسوي ژبه هم مروجه سوله چې په 1250 میلادي کال پورې خلکو په انګلیسي او فرانسوي ژبو په انګلینډ کې خبرې کولې چې وروسته د هغه څخه د دې دوو ژبو له یو ځای کېدو څخه یوه بله ژبه چې د انګلیسي ژبې په نامه سره یادېږي منځته راغله چې د دغې ژبې اصلي منشا چې وه توتایي وه چې لاتیني او فرانسوي ژبې یې یعنې نورماندي څخه مرقبه وه چې بیا هم انګلیسي ژبه د عمومي خصوصیاتو او صرفه او نحو له جوړښت له مخې څخه په بشپړ ډول سره توتایي ژبې له جملو څخه شمېرل کېږي. درنو زده کوونکو لکه څرنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو انګلیسي ژبه یو له انټرنیشنل ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي هم نه نړیوالو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو د هغه خلک چې مورنۍ ژبه یې انګلیسي ده په نړۍ کې یې شمېر 310 میلیونه تنو ته رسېږي چې د نړۍ 1.5 میلیونه نور نفوسو لپاره دویمه ارتباطي ژبې په توګه سره پېژندل شوې ده. همدارنګه انګلیسي د برتانیې په پخواني نسل ویش مستعارو هېوادونو کې چې اوس یې خپلواکي هم اخیستې ده د هېواد اصلي ژبو یې هم ډېر انکشاف نه دی کړی خو انګلیسي ژبه د لومړني رسمي ژبې په توګه سره مني او په ځینو هېوادونو کې د دویمې رسمي ژبې په توګه سره منل شوې ده. نو موږ ویلی شو چې د انګلیسي ژبې زده کړه د یو نړیوالې ژبې په توګه سره د نړۍ د تفاهمو سربېره په جغرافیا او نورو علومو کې د معلوماتي متبرو محضونو په توګه سره موږ تاسو کولی شو د دې څخه استفاده وکړو لکه په انټرنیټ کې معلومات لاسته راوړل د کتابونو او مجلو لوستل نه همدارنګه د انګلیسي ژبې په واسطه سره مرتبه سکول سي د دوی ټول په واسطه سره معلومات لاسته راوړم. د دې تر څنګ درمو نو ګلاري زده کوونکو د لوست په بل برخه کې موږ تاسو ته ځینې اضافي معلومات په کتاب کې راکړي دي چې تاسو کولی سي په کتاب کې د یو سلو اته سلوشتمې صفحه یو جدول ووینئ. په دغه جدول کې هغه هیوادونه چې انګلیسي ژبه کې ژبه یې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوې ده یا هم په رسمي ژبه په توګه سره ترې استفاده کوي له انګلستانه پرته نه سلوشت هیوادونه پکې رسمي ژبې لري چې د دغه جدول په لوستلو سره تاسو کولی شئ مکمل معلومات لاسته راوړئ. درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې تقریبا 14 هېوادونه دي چې انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او انګلیسي ژبه یې له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د افریقا په لویه وچه کې 9 هېوادونه دي او د اروپا په لویه وچه کې فقط 3 هېوادونه دي او په اوکانیسیا کې په خپله 13 هېوادونه دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او په آسیا لویه وچه کې یوازې د سنګاپور هېواد دي چې په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي او له رسمي ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ چې دغه جدول په شاو د کیپ توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په حق یې معلومات لاسته راوړئ. اوس هم موږ تاسو د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو لایتني ژبه یعنی فرانسوي، اسپانیایي او پرتګالي ژبه وپیژنو. چې دغه ژبه په خپله د رومي ژبې یا هم ایټالویانو پخوانۍ ژبه د اندو اروپایي ژبو د کورنۍ له ډلې څخه ده چې د پخواني روم د امپراتور په ځینو سیمو په دغو ژبو باندې خبرې کولې چې په لویدیځ اروپا کې ورو ورو په قراره قراره شکل سره یا هم په ورو ورو ډول سره په محلي لهجو باندې تبدیل شول، لکه اسپانیایي، پرتګالي او فرانسوي، او په ختیځ کې رومانی او البانی د خلکو ژبو د په توګه سره یادولی شو. چې همدارنګه د دې یو ښه مثال چې موږ تاسو سره کولای شو ترنو سکون کړو، د هغو له جملو څخه د رومانیانو پخواني آثار له میلاد څخه مخکې په شپږمې پیړۍ پورې اړه درلودل، خو د لاتین ادبیاتو په درېمې پیړۍ په پیل کې پیل شول، چې فرانسوي، اسپانوي او پرتګالي ژبې د ژوندیو ژبو له ډلې څخه وشمېرل شول، چې د استمرار او نورو لاملونو له مخې څخه د ژبې د اصلي ویونکو له حوزو څخه د باندې رواج ومونده او پراخ ګرامر لري، چې اسپانیا، پرتګال او فرانسه هغه هېوادونه دي چې د جغرافي اکشافاتو وروسته یې وکولای شوای چې په امریکا، افریقا او آسیا او قانونیسیا کې لوی وچ کې مستمع اری لاسته راوړي، او په هغو سیمو کې چې خپل کلتور دود هم رواج کړي او د هغو باندې خپل دود او کلتور هم ومني، چې دغه کلتور نفوذ یو مهمه برخه ژبه ګڼل کیږي چې د اروپا د استمرار لاندې هېوادونه د سو پیړیو ملکو په پای کې د مسار شوو هېوادونو محلي او سیمه ایزې ژبو وده ونه کړله. نو سره له دې چې خپلواکي هېوادونه هم نه دي، خو د پخواني استمراري ژبو د نفوذ له مخې څخه خارجي استمراري ژبه د خپل هېواد د رسمي ژبې په توګه سره منلې ده، لکه فرانسوي ژبه چې ده په خپله د نړۍ په شپږو هېوادونو کې، اسپانیوي ژبه د نړۍ د نولس هېوادونو کې، او پرتګالي ژبه چې ده په خپله په نړۍ کې په شپږو هېوادونو کې د رسمي او لومړني ژبو په توګه سره پېژندل شوي دي. نو موږ ویلی شو دا یو له مهمو ژبو له جملو څخه کړل کېږي. همدارنګه درنو دوستو، کوونکو د دې ترڅنګ تاسو په یو سلو یو پنځه سمه صفه کې کولای شئ چې د لاتیني ژبې ځینې څانګې وپېژنئ او د دې اصلي ټاپو ځایونو په باره کې معلومات ترلاسه کړئ. یعنې د لاتیني ژبې څانګې چې د ژبې د اصلي ټاپو څخه بهر په نورو هېوادونو کې د رسمي ژبو په توګه سره منل شوي دي، دغه معلومات به تاسو د دې جدول له مخې څخه لاسته راوړئ، چې په دې کې تاسو ته هېوادونه په نښه کړي دي او د هېوادونو ترڅنګ تاسو ته لویه وچه په نښه کړه. یعنی پرتګالي ژبه په کومو هېوادونو کې او په کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ اسپانوي ژبه په کومو هېوادونو کې او کومو لویو وچو کې موقعیت لري، د دې ترڅنګ فرانسوي ژبه کوم هېوادونه او کومو لویو وچو کې موقعیت لري، دا ټول تاسو ته په جدول کې په اسانه او په واضح توګه سره تشریح کړی دي. نو درنو زده کوونکو، تاسو به دا جدول په اسانه توګه سره له خپل ځانو سره مطالعه کړئ او په حق له به معلومات زده کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، د لوست راتلونکي برخې ته راځو، چې په دې برخې کې به موږ تاسو جرمني ژبه وپېژنو، جرمني یا هم الماني ژبه وپېژنو. درنو زده کوونکو، د ویکیپیډیا له میلاد څخه مخکې د لومړني زرنې کلنې په منځنۍ برخه کې د آلمان په شمال کې د سکندیناوي د ټاپو وزمې په جنوب کې ژوند کاوه، چې له دویمې میلادي پیړۍ څخه وروسته یې نورو سیمو ته مهاجرت وکړه، چې اوس هلته دغه ټول خلک استوګنه کوي. نو د جرمني ژبه د اندوا اروپایي ژبو له ډلې څخه ده، چې د انګولو د ساکسون ژبه لکه آلماني، هایلینډ او انګلیسي، اسلینډ، همدارنګه د خلکو ژبه چې ده د سکندیناوي ژبې یا هم ناروی، سویډن او د ډنمارک د خلکو ژبې چې د ګوتیک ژبه چې ده احتوا کوي. نو د ګوتیک د ژبې اثر د میلاد څلورمې پیړۍ راپدې خوا موجود دی او د دې ژبې څخه په پراخه توګه سره استفاده کیږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، جرمني ژبه دوه محلي لهجو باندې ویشل شوې ده، چې لومړنۍ لهجه یې په خپلو د لوړو سیمو جرمني ژبه ده، چې په جنوبي برخه کې پرې خلک خبرې کوي او د جرمني ژبې رسمي ادبیاتو موږ تاسو ته جوړ کړی دي. د دې ترڅنګ د هوارو سیمو جرمني ژبه ده، چې د هېواد په شمالي جلګو کې پراخې خبرې ورباندې کیږي او د دې ژبې څخه پلانمندي او هایلینډ ژبې مشتک شوي دي، چې الماني ژبه د آلمان د هېواد سربیره د اتریش، لختین، شتین او سویس چې آلمانی، فرانسوي او ایټالوي رسمي ژبې دي. نو په دغو ځایونو کې په پراخه توګه سره موجود دي او خلک اورباني خبرې کوي، چې د دې ترڅنګ د لوګزمبورګ 80% خلک چې د هایلینډ یو شمېر خلک په آلماني ژبه باندې خبرې کوي. د دې ترڅنګ موږ تاسو ویلی شو انګلیسي ژبه هم د جرمني د هوارو سیمو د خلکو د ژبې یو څانګه ده، چې د انګولو ساکسون یعنی د قبیلې د خلکو خلکو په واسطه سره د شپې ژمی میلادي پیړۍ د انګلستان ته یوړل شوله او وروسته د فرانسوي تورو سره ګډه شوله چې د انګلستان خلک د ایرلینډ د یوې برخې خلک په حق باندې کړیږي او د هغه سره ارتباط لري. همدارنګه قدرمنو زده کوونکو په کتاب کې یو سلو پنځه پنځوسمه صفحه مراب تاسو ته جدول راکړی دی چې د هغه جدول له مخې څخه مراب تاسو د اندوا او اروپایي کورنۍ ژبې په اسانه توګه سره پیژندلی سو. نو تاسو ټول قدرمنو زده کوونکو به د کتاب یو سلو پنځه پنځوسمې صفحې ته ولاړ شئ او د دغو ژبو په هکله به معلومات لاسته راوړئ. اوس هم درنو زده کوونکو درس راستنی برخې ته راځو چې په دې برخې کې به موږ تاسو د چینایي، جاپاني او اندونیزیایي ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. لومړی موږ تاسو چینایي ژبه پیژنو چې چینایي د مادرین ژبه لکه د ویتنامي یا هم انامي، د تبتی، تایلند یا هم ماینورامي یا هم برماني ژبو څخه د د ژبنیو د اصلاح له مخې څخه د یو هیجاني ژبه ده چې ډېره حیرانوونکې ژبه ده. د دې ژبې کلمې چې دي جلا سیلابونه لري چې جلا کلماتو څخه استفاده شوې ده چې د کلماتو سرپې ډېر لږ او د هغو د تغییر سبب ګرځېدلې. چینایي ژبه د ډېرو پخوا څخه د پراخو ادبیاتو لرونکو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې ژبې الفبا توري هم الفبا حروف چې دي 300 توري لري چې د معاصرو ده او همدارنګه د 100 پر اینه شي هم لري چې دغه پر اینو شپه واسطه سره دغه چینایي ژبه زده کېدای شي. نو له همدې عمل څخه د هغې زده کړه چې د انسانانو لپاره ډېر ستونزمنه ده او هر څوک نسي کولی چې چینایي ژبه زده کړي او د اولس د بېسوادۍ سبب هم ګرځېدل ده چې له همدې عمل څخه د هغې د اسانولو لپاره هڅې سرته رسول شوي دي ترڅو دغه ژبه اسانه کړي. نو د دې ژبې ویونکي په خپلو منځو کې نژادي او توکمیزې اړیکې لري چې یو شمېر د دې له مخې څخه د آسیا د لویې وچې نیم نفوس یې جوړ کړی دی او د نفوسو حایت آسیا په ختیځ کې موقعیت لري. په سو سیلابي ژبې ډلې چې دي په کوریا کې موجود دي، جاپانیان دي او همدارنګه سایبریا د خلکو زیاته برخه شي د منځنۍ آسیا او د روایتي او هند ژبې بیلابیلې ژبې پکې شامل دي چې په دې ژبني ډله کې د مختاري او رستاري ډېر پیچلي کلمات پکې موجود دي او له دې څخه استفاده کیږي. نو د دې ترڅنګ موږ ویل سو هغه ژبې چې د نرمښت منونکي دي نو د جلا عنوانونو تر سرلیک لاندې مخکې موږ تاسو معرفي کړلې او هغه په حق له نو درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې بل هم اندونیزیایي ژبه موږ تاسو پیژنو چې د مالیایي ژبې د مالیزیا د هیواد د جنوبي برخې څخه بیله شوې ده او اندونیزیا د هیواد د رسمي ژبه په توګه سره منل شوې ده چې په 1928 میلادي کال کې د ملي ژبې په توګه سره وټاکل شوله او د وخت په تېرېدو سره د عربي، چینایي، هایلندي، پرتګالي او سنسکریتي، تامیلي، فرانسوي او انګلیسي ژبې کلمې په دې ژبې کې شامل شوې دي چې د بیلګې په توګه سره موږ تاسو ښه مثال یې تقریبا د هایلندي ژبې چې 10 کلمې پکې موجودې دي په اندونیزیایي ژبه کې. همدارنګه درنو زده کوونکو موږ تاسو ته په چوکاټ کې موږ تاسو کولای شو چې د آسیا د لویې وچې ژبې وپیژنو او د هغو په هکله معلومات لاسته راوړو. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې موږ تاسو د نړۍ د بیلابیلو ژبو په هکله معلومات لاسته راوړو. هیله ده چې تاسو یو معلومات ترلاسه کړي اوسېږي او پوسي اوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د کورنۍ دنده ولرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو کورنۍ دنده درې دنې سپنن لري. هر سوال ته به مطابق سبب پیدا کوي او په خپلو کتابچو کې ولیکئ. سوالونه تکراروم. لومړنی سوال ستاسو د خوښې ژبه کومه ژبه ده؟ هغې ژبې نوم به ولیکئ او په هکله به معلومات ولیکئ چې ولې دا ژبه خوښوي. دویم سوال د چینایي ژبې په اړه لږ معلومات ووایاست. درېیم سوال انګلیسي ژبه په کومو هیوادونو کې کارول کیږي؟ نور نو قدرمنو ګللې زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیب چې اوس مو زده کړي وو اوسېږي او پیر څه پوسي وو اوسېږي. تر بل داسې درسه پر چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. تا په امان شه. وخت ولرئ.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ. 00 400 22 300 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1